سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجی دی مخک تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه راپور روای چې طالبانو په کابل خر کې کوربکور تلاشی ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشی په اړه ازادي راډیو ته د پښیمې پرسه هم راپورونه ترلاسه شوی و چې د کابل خر اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومونه خبرې شي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو چې له سور زورایسي د دغه خر په بیلابیل برخو کې تلاشی پیل کړی وه اوس نور هم پراخه کړې او د خر ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د خر په 15 او 16 اوزه کې تلاشی زیاته کړې ده. په کابل کې د طالبانو له لورې د کورونو تلاشی وروسته له دې پیل شوی چې په دغه ښار کې د دوی د وسلوالو مخالفانو له لورې د بریدونو پسې راپور راخبرسید. تېرونی د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو یوه وسلوالې مخالفې ډلې ادعا وکړه چې د کابل د هوایي ډګر پوځي برخه یې په راکټونو ویشتې او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د تلاشۍ په اړه طالبانو وروسته څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک یې نیولې دي او که نه. د ایران د نشاپور د کرنې اداري رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادریږي خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د راډیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مازه په نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانون لایحه تصویب شو. د ایالتي اسمبلۍ له لورې د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند بې رحمۍ او ناپاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمان پکې په پام کې نیول شوی ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د لوبولو ډګر بیا د افغانستان د آسیا د فوټبال تر ولس کلون د کشې لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې بنګلادیش ته ماته ورکړه. په دې سیالیو کې چې نن یکشنبه ماسپښینو افغان لوبغاړو درې ګولونه ووهل خو بنګالي لوبغاړو یې پر وړاندې دوه ګولونه ووهل. دې بری د افغانستان لوبډله د خپل بي ګروپ د جدول سرته راوخېژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه ولس کلونو کشرې لوبډلې په روانو سیالیو کې فلیپین، مکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ځوانانو یا د ایمرجنګ لوبډلې نن د عمان په امارات سل لوبغاړي کې په پای لوبه کې مخامخ شي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان لوبه د آسیا د ایمرجنګ جام پای لوبې ته ووځي. د افغانستان ټیم په نیمه پای لوبه کې د هند غښتلي ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پای لوبه به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې تر اوسه پورې صدیق الله اتل د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کړې او په دې جام کې د ټولو لوبډلو تر لوبغاړو زیاتې منډې په خپل نوم ثبت کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي نن یکشنبه د اسرائیل په روسي برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنۍ سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د برید په اړه وویل. هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وښيي. د هغوی دا لوی خودل غلط دي خو وړوکی ګڼل یې هم غلط دي. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و اهمیت یې نه درلود دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤولانو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښيي خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. وروسته خبر همدا چې د ایران د اسلامي شورا رئیس محمد بقر قلیباف له امریکا څخه غوښتل چې اسرائیل د ده په وینا کنټرول او یو دوامداره اوربند ته مجبور کړي. نوموړي نن یکشنبه همداراز وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به د اسرائیل لخوا په ایران کې پر پوځي تاسیساتو د روسي برید په مقابل کې حتمي ځواب ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي.
یو شمېر متقاعدینو اعتراضونه
امارت اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاوت نه لري
او اورزګان کې مو د بابا پرون چینه ته ورولو. پرونه کې درته نو راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د خزې کوم حالات کې غورات بلل کیږي یو ځل بیا خبرګونونه راپارولې. خالد نفی ویلي کله چې یو بالغ خزه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغ میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمېر خزینه فعالان وایي د نوموړي دا څرګندونې له اسلام څخه ناسم تعبیر دی او د بشري حقوقو په تړاو د طالبانو سخت دریځ به افغانستان له ګڼو ننګونو سره مخ کړي. یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې په اسلام کې د ښځو اواز اورات نه دی بلل شوی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په یک سپانه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د ښځو غږ اورېدل بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو تغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یو بالغ ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغ میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزی وحدت وایي طالبان د خزو د زپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد خي چې تاسو په کوم اساس باندې د قران څخه ناوړه ګټه پورته کوي او خزمو په کورو کې نه ویل دي له حق حقوق څخه په تیر دریو کلونو کې محروم دي له تحصیل څخه محروم
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود.
پتی روز باندې دریو کلونو کې طالبانو په ټول قوت هڅه کړې چې افغان میرمنې د بیلابیلو فرمانونو او محدودیتونو پر اساس له لومړنیو حقونو به برخه کړي. طالبان په دا کړنو غواړي افغان خزی لیوي مخې له ټولنې حذف کړي.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوال ټولنې له دوامدار غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه څه ویل شوي په اړه د اسلامي علومو پوه صلاحالدین سعیدی ازادي رادیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په بیرون ته ووتلی شي د خپل محرم سره هغه بدون د آوازه څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جذبو ګرځي او خپل وظایف اجرا کوي.
د خغلی سیدی په خبره کې څه هم د اسلامي ارشاداتو لمخې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت نه سم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د خزو غک سندري ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورد بلل شوې دی. کته هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ خبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د متقاعدینو د حقونو نه ورکول د طالبان د حکومت لخوا زور ویل بللی دي. ناصر احمد فایق په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل یې د دې ادعا خلاف دي. دا داسې مهال ده چې یو شمېر متقاعدینو تېره ورځ د طالبان حکومت د مالي وزارت پر وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض کړی و. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلی فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موضوع جمعوري اعتراضي بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت ځواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او له چا یې وپوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همي حقوق متقاعدین چرا پرداخت نمیشه؟
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.
امارت اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړي، خو له بیا متقاعدینو د درې هفتې کې دغه تظاهرات په هفته کې ورځې هلته ورسي ویزاتمالیې د صرف زري شي ورکړي نه څه تقاعد راسته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دي د دولت د مامورینو له ماشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پریکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د تیر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
په افغانستان کې د طالبان د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د روسیې د راټولېدو لپاره 400 بیلابیل عناوونه کتابونه ثبت کړي چې دوی د دا ادعا له مخې د دوی د ایدیالوژۍ عقیدې د اسلام او افغانیت ضد وو. که څه هم دې وزارت نه دي ویلي چې دا شمېر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډېر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولول بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. نورحال په راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً یې د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر ایکس پاڼه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاءالحق حقمل یو ویډیویي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو د اسلام ضد د افغانیت ضد افکارو یا زموږ ساسو هغه چې کوم اساسات دي زموږ ساسو ملي وحدت د ورورګلوي د نظام پایښت دی دغه په مقابل کې چې کوم شیان هغه به موږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر دا اوسه پورې شاوخوا تر 400 پورې داسې کتابونه موږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ساسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت ته چارواکي وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او د غراس په خبره د بهیر بزر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولیدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خبرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربې لري وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خبرندویې ټولنې یو مسؤول د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور له مخې زیانمنه سوې نوره هم زیانمنه کړي.
ایا په دې مهمه مسله کې وو او کسان ته یو ډیجیټل ځان درسته راسيږي او رسېدل هم دی.
دا ایدا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډیره د تیر جمهوریت حکومت پر مهال پر لیکل شوی دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د غونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شوی آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د فکري او علمي منابعو بندول به ځوان نسل د نړیوالو علمي او فرهنګي تجربو څخه برخه کړي چې په اوږد مهال کې باید افغان ټولنې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ زمن کړي. د کتابونو ټولول دا به حل لاره نه وي، ځکه چې ښه کتابونه او بد کتابونه ټول په ټولنه کې وي. یو څوک یې له خپل آند او له خپل نظر نه لیکي، نو ښه کار دا ده چې په فکر او په ذهن باندې کار وشي. د هغه کتاب ټیم وي، د دې په مقابل کې دې له هغې نه پورته سوې باندې کتابونه ټولنې ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او پښتو او دري کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د ادعا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغه لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو او داسې کتابونه هم پکې و چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ایران لمنه شورا څخه وغوښتل چې پر دغه هېواد د اسرایل د روسي برید په اړه فوق العاده غونډه وبولي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دوره ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرایل د اکتوبر د 28 نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه وبولي. د بریدونه د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په ویلي کې ادعا کړې چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره له دې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شنډ کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې درویشت ځایونه په نښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یوه اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی یې د تهران د هوایي دفاع په واک کې و، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلي بریدونو او له هغو سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلي الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لږ تاوان یې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همداراز د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم په نښه شوي او د تولید وړتیا ته یې داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونه وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نخښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روزګان کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونه سیلانیانو کوربه وي چې د خپل او طبي منظرې له مخې د دې سیمې د خلکو ګونډي ولایتونو د سیلانیانو لپاره یو زړه راښکونکي تفریح سیمه ګڼل کیږي. جزئیات په راپور کې.
د شنو باغونو په مینځ کې د خورا یخي پاکي او سپینې اوبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادې چینې تر څنګ د دوبي په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې دغلته پاتې کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبې کوي. حاجی محمد د خپلو ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینې ته ورغلی.
بالکل تاسو هم خپله د چوری ولسوالي ټول ولیدله. د چوری ولسوالي یو داسې ولسوالي ده چې سرسبزه سیاحتي ولسوالي ده چې ښې طبیعي اوبه لري او اوبه په هیڅ وخت کې کمبوت زیاتوب نه راوړي. هرانګه وچکلی چې راشي د چوری ولسوالي اوبه په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو وینئ همدا رقم دي، ځکه د دې ښکلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی ده چې اوس د ډېرو لرې ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اروزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلی.
خپله د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلي یو ترڅو د مزار بابا چینه وینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې شغرونه لري، آباد اوبه لري، مختلفې چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوی برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي کدلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي، دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
یو ګړی درمخه مسیله ال تعالال کوي وشال ته باندې جو وسوګان او ته مې دوم کړای په خو چې موږ راغلی یو د شپې را ورسېدو مفتان په لاس بجه په تفریح سیمه کې خوایل نست د سیمه د چې ډېر شپ زالرې چې شنګال لري شو بل لري شاواله لري شخاله کې جوړ خالي یو مشکلات دي د لارو ده کنو د کندار خلک بډیر دل تر اسې د پزاو د اواته لار لر سره خراب دنو خامخ چارواکو صداي لرو چې جوړې کې جای جنو صاحبانو سره دالار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډیر دلته میځه تراس.
امین الله چی د غزنی ولایت څخه دی او یادی چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وای دلته د اوبو خوشوالی او د باغونو ښکلا ځنګړی خوند لري.
تقریبا فرون ما شام راغلم او نن سهار د لسو یو ورس بجو شاوخه باندې د مزار بابا چینې راغلم. فرون خو نو وخت وو د شپې تقریبا لسنی می ولس بجو چې راورسیدلو مش په موخه سار بس په میله باندې رسم سوی دي مزار بچنی او خاطر راغلی ملګرو د انډوالانو کوم مشناختو کریبان څخه چې ماورید د راغ ځای په توګه ډیر کول د یې زید امن او امن خټول افغانستان کې دي مطلب د شینګیا او د چاپریال او مطلب د فضا او د ټول څخه ډیر خوشی ده استاسول بس نو مش صبر دی دي بس ان شاء الله غره کم زایری دا بس مزار بچنی سپتونه مش ډیر اوریدلی و اره که څنګه چې دی ویلی هغه صوبه هغه شینګیا او هغه د ناس تکیو چپریال ډیر برابر دی.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری اغاولی کوریشی وای د مزار بابا په نوم چینه د اورزګان یو ل تاریخي او طبيعي شتمنۍ څخه ده.
دغه چې نه موږ له ځای خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت نه رسېدلی، هلته موږ د ځای خلکو څخه غوښتنه کړې وه چې تر څو دغه چېنه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیا یو هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي تور کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدغې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدغې سیمې لپاره ما پیشنهادونه وړاندیزونه ورته کړي دي. د هغوی خبره هم دا ده چې موږ ته وایي چې تاسې د ځایي خلکو سره وژغېږي، دغه سیمه ځینې رانیسي په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې وروسته بیا دغه څخه وروسته بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړېږي، یو معیاري دوکانونه به جوړېږي او تر څنګ یې دغې سیمې ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار به ورته رغول کېږي.
د اورزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
د کندهار ټک ټک بازار چې د لبی سازی یو مهم مرکز دی، اوږده تاریخي مخینه لري. نور تفصیل د صدیق رښتینی په راپور کې ورو.
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټک ټک بازار شهرت لري، د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرقه شریفه، شاهي تبیله، د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهي اثر په دغه بازار کې د حلیبي سازي بیلابیل ډوله توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلیبي سازي دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال سوي. غلام سخی چې په ټک ټک بازار کې د څلبیشتو کلون رئیسی حلیبي سازي کوي وای دغه کسب لپلاره ورپاته دی او د کال د هر موسم د اړتیا سره سم د حلیبي سازي توکي جوړوي.
یاره څلبیش کال به کېږي چې په دغه بازار کې دا بازار چې دی اول د توپخانې په نامه یادیږي چې دلته د مخه په دغه کې د دارو د دکانو شاته کمند وو چې دی کې آسان و د توپونه به په بارولو وړل په رسم ګذشت کې تیراوه. بعد هغه سونو بیا دا ټک ټک بازار سو ټک ټک بازار په دې پوری چې ګټه چې سب کاران لګي چې بس کار کې بالا ټکار یا پورت دی دلته نو علي بيسازي ستا پاینګری د نو علي بيسازي د اینګری د بلار کې سب ستپسي کې چې چپوش کا دی. او
د اسري وسایلو او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حالي بيسازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي. په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه، بخاري، لاسي ګاډي، تبخی او نور بیلابیل توکي جوړیږي. عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی وایي په دې بازار کې پخوا د هلي بسازي اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس لمنځه تللي دي.
نقشوالو په د پلار د کار پاته دی، دا کار زکوم، دا کسمو دی، دا کار مو دی. الو بسازم داس د ټانکیان جوړیږي، د اوبو ټانکیان د پخوا کاسې جوړول په چکوش اوس په ماشینه جوړیږي. هغه اوس تاسو نور دغه د بخاریان د شیان کې جوړ کولران جوړیږي په جوبي کې ډیر شیان جوړیږي. شیاشه یو نیستنه کارې دلی جوړیږي. دا ډیر د تاریخي بازار دی.
دا نو د 25 کال کې اوس نو بیا نور راځي چې څونه اوس کوله دلاره ته په ساره کاروبار مې دغه لومړی
څیړونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې پخوا توپخانه بلل کېده د احمد شاهي اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدې او د وخت په تیریدو د حلیبي سازي په بازار بدل سو. څیړونکي او لیکوال استاد حیات الله رفیقی وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه یې شو او د ځنګړو پیښو وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله.
د ارګ اهمیت هم پکې کې وو کوم چې تاسو کو د احمد شاه بابا کور دی خلک مبارک ده دا ټول ده. نو د دا یو تاریخي ډیر د اهمیت ور بازار دلته ټوپک او ټوپونه او دا شام پراته زموږ په وخت کې دلته ټوپ ولاړ وو د ګرمۍ وو د روجامات وو د پېښنمې ټوپونه ویل کېدل. اره ګرمه به پر دوه ورځې په جبل ټک الته نو دغه نو یو اذان نو یو توپ خلق ولته ول توپ تر اعظم یعنی دولس بجو تر اعظم اوس دولس بجې خو ساعت داتس نو دا ته توپ خاله پر امو باندې هڅه وکړه
د ټک ټک بازار تر څنګ د کندهار د یو شمیر نور بازارونو نمونه هم خلق په خپل خوشه بدل کړي لکه 424 په سرپوش بازار شهرت لري
دا و مورز خبرونه درته حمله روخته غید مخه خبرونه